د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د ماین په چاودنه کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انګیزه شنواری زخمی سوی او یو کس زخمی سوی دی. وبخشی یو کس وژل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جنایي اعمال زیات سوی دي او د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو پرون د یوکراین د سولې د موافقې په اړه په تلیفون کې خبرې کړې دي. قدر منور دن کو السلام علیکم ستاسو درختیا او خوشحالی په هله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان د مهمو رپورټونو ترڅنګ به دا رپورت هم واوري چې هر کال په زرګونو افغانان د هوا د ککړتیا له امله مري. د امریکا ژغ سر مقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تسته اوروو. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انګیزه شنواری ته پرون د ماین چاودنه سوې چې له امله یې د هغې پښې پرې سوي او یو تن پکې وژل سوی دی. ویل کېږي چې وژل سوی کس د میرمن شنواری موټر چلوونکی دی چې د هغې خوریی هم کېدی. په پیښه کې 15 تنه ټپي سوي هم دي. د ولسمشر اشرف غني په امر میرمن انګیزه شنواری کابل ته د درملنې لپاره لیږل سوې ده. ویل کېږي چې چاودنه د یوه بم په واسطه سوې ده چې د هغې په موټر پورې نښلول سوی و.
ملګرو ملتونو پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو جنایي اعمال زیات سوي دي او خبرداری ورکړی دی چې دا به د هغه جنګ ځپل هیواد د سولې او امنیت په چارو باندې ناوړې نتیجې ولري. په دې اړه یو رپورټ لرو چې اوس به یې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا ژغ ته وویل چې
ما بارها اظهار داشتیم که طالبان بخشی از
صدیقی وویل چې طالبانو د ډیر وخت راهیسې د تروریستي بریدونو علاوه په مخ کې تنظیم سوي جرایمو کې هم لاس لري. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې جرګګۍ ویلي دي چې د طالبانو د دا ډول فعالیتونو زیاتوالی یو نوی انکشاف دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا بیا د طالبانو او هغو ډلو ترمنځ د راکړې ورکړې نتیجه ده چې په جنایتونو کې ملوث دي. په دغو جنایي فعالیتونو کې د مخدره موادو کرل او قاچاق، د پیسو لپاره د خلکو تښتول، د مافیایي ډلو سره همکاري او د طبیعي زیرمو د غیر قانوني را ایستل شامل دي. د امنیت د شورا د جرګګۍ په رپورټ کې راغلي دي چې وسلوالو طالبانو په ځینو مواردو کې په مستقیم ډول د جنایي اعمالو له برکته ځانو ته مالی امکانات پیدا کړي دي. په رپورټ کې ویل سوي دي چې طالبانو د هغو خلکو څخه پیسې اخلي چې د اجازه څخه بغیر د قانونو د رئیستلو کاروبار کوي. په رپورټ کې دا نه دي راغلي چې طالبان د دغو غیر قانوني فعالیتونو څخه څومره درآمد لري، خو یو غیر دولتي بنسټ اټکل کوي چې طالبانو د معدنو د غیر قانوني استولو څخه شاوخوا 500 میلیون ډالر عاید لري. خبرونه ته دوام ورکوه. سپینه مانی وایي چې ولسمشر اوباما پرون د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې خبرې کړې او غوښتنه یې ورته کړې ده چې د یوکراین د سولې د موافقې ملاتړ وکړي. د یوکراین د سولې پر موافقې د غور لپاره بنن د چهارشنبه په ورځ د بیلاروس په مرکز مینسک کې د یوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو بیړنۍ غونډه وسی. ولسمشر اوباما ولسمشر پوتین ته داسې وخت ټلیفون کړی دی چې یوکراین ویلی دی چې یو راکټ د یوکراین په ختیځ کې د کراماتورس په ښار کې لګیدلی او لشتر لږ دولس کسان یې وژلي دي. په دغه راکټي برید کې تر اتیاو ډېر کسان ټپیان سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه امریکایي چارواکو او د امریکایي میرمنې کیلا میولر کورنۍ دا تایید کړی چې دغه میرمن چې په سوریه کې یرغمل نیول شوې وه مړه شوې ده. څلور ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې ویلي وو چې د مرستې رسولو دغه کارکوونکی د ایتلافي قواو په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د سپینې ماڼۍ نتاخ یاش ارنیس ویلي دي چې د امریکا د استخباراتو کارپوهانو دا نه ده معلومه کړې چې 24 کلنه کیلا میولر د 2014 کال د اګست په میاشت کې د تښتول کېدو څخه وروسته کله او څنګه مړه شوې ده. تروریستانو تېر اونۍ آنلاین اعلان وکړ چې اردن د سوریې د ریقا په ښار کې په هغې ودانۍ باندې بمباري وکړې چې د میولر چې میولر هم هلته ساتل شوی و، مګر د اردن او امریکا چارواکو د هغوی دا ادعا بې باوره وبلله. ارنس وویل چې د فبروري په 16 ریقا ته نږدې د اردن هوایي حملې د امریکا په همکاري ترسره شوي، مګر په هغه سیمه کې چې دا حملې شوي دي د ملکیانو د موجودیت شواهد نه وو چې دا د اسلامي دولت ډلې د ادعا په اړه سوالونه راپیدا کوي. هغه وویل هغه اصل چې پاکي هیڅ سوال نسته وبخشي. هغه وویل چې په هغه څه کې چې هیڅ سوال نسته دا دي چې د اسلامي دولت ډله د هغې د مرګ مسؤوله ده.
په یمن کې د امریکا سفارت د هغه هیواد د جمهور رئیس د استعفا کولو څخه وروسته د امنیتي چارو د خرابوالي له کبله تړل سوی دی. د امریکا یو چارواکي چې نوم یې وانخیست په دې اړه په سنا کې د دغه سفارت د یمنی مامورینو یو مخکنی اعلامیه تایید کړه. دغو مامورینو ویلي و چې سفیر ماتیو ټویلر دوی ته اطلاع ورکړې ده چې سفارت یې تړل کیږي او دی به سبا د چهارشنبې تر ورځې پورې د یمن څخه ووځي. ټویلر دغه راز هغوی ته ویلي و چې واشنگټن به په یمن کې د ترکیې او الجزایر د سفارتونو څخه وغواړي چې په دغه هیواد کې د امریکا د ګټو استازیتوب وکړي. د امریکا سفارت وروسته له هغه د خپلو مامورینو شمیر کم کړ چې اسلامي شیعه یاغانو تیره میاشت جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د هغه حکومت استعفا کولو ته مجبور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاخ جنسا کې پرون د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې لوړپوړي چارواکي په یمن کې امنیتي حالات چې د نارامۍ په خوا روان دي په احتیاط سره څاري.
ایټالوي چارواکو ویل چې لږترلږه 90 تنه افریقایي مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي په طوفاني اوبو او سړه هوا کې مړه شوي دي. د ایټالیا د سمندري سواحلو محافظین وویل چې کله چې دوی د یکشنبې په ورځ د مهاجرینو د یوې کښتۍ څخه چې د لیبیا څخه حرکت کړی و نارامونکی غږ واورید او د دغې کښتۍ په خوا روان شول او هغه یې پیدا کړه، نو په هغوی کې 9 کسه مړه شوي وو. دغه محافظینو دا هم وویل چې نور 22 کسه په یوه بله کښتۍ کې چې مهاجرین یې د لامپیدوسا ټاپو ته رسول د اوبو په جګو څپو کې چې جګوالی یې ان تر 9 مترو پورې و مړه شوي دي. دغه 90 کسه ټول نارینه او د افریقا د لوی صحراو. په دې سفر کې نور 14 کسه ژوندي پاتې شوي دي.
د بوکو هرام د ډلې مشکوک یاغام د دوشنبې په ورځ د نایجیریا څخه کامیرون ته ور اوښتي او د یو بس موټر 2 سپرلۍ وژلي دي. یو عیني شاهد امریکا ژغ ته وویل چې دغو یاغیانو په 10 سپرلیو کې 9 تنه ووژل او د هغوی مړې د نایجیریا سره د کامیرون په شمالي سرحد کې وغورځول. په سیمه کې د یو حکومتي ښوونځي مدیر چاتیما احمدو وویل چې د ده ورور چې د بس موټر یې چلاوه هم وژل سوی او یو لاس او یو پښه یې غوڅه سوې ده. هغه وویل چې دغو یاغیانو درې سپینسرې ښځې خوشې کړي دي او 10 کسه یې لا ورسره ساتلي دي چې 8 تنې نجونې چې عمرونه یې د 11 څخه تر 14 کالو پورې دي هم پکې شامل دي. د کامیرون د اردو نطاق او د یو ایالت والي د دغو خلکو وژل تایید کړي دي او ویلي دي چې دوی لا د مړو د دقیق شمېر د ترلاسه کولو انتظار باسي.
په مرکزي سومالیا کې عیني شاهدانو ویلي چې پرون د سه‌شنبې په ورځ د یوې اعتدالي اسلامي ډلې او حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه شوې، لږترلږه 12 کسه پکې وژل شوي او 10 تنه زخمي شوي دي. دا خلک هغه وخت وژل شوي او زخمي شوي دي چې د اهل سنه والجماعه ډلې د پایتخت موګادیشو څخه تقریبا 300 کیلومتره لیرې د ګوریل په ښارګوټي کې د حکومت په اډو باندې حمله وکړه. یو عیني شاهد دی چې ویني غوښتل نومې یاسي وویل چې حکومتي عسکر د ښارګوټ څخه سلسوي دي. په سیمه کې د امریکا خبریال وایي چې ځایي خلکو دته ویل دي چې دغه ښارګوټي په بشپړ توګه د اهل سنه والجماعت تر کنټرول لاندې دي. د غړي مخکې د شباب د اسلامي ډلې په مقابل کې د سومالیا د حکومت ملاتړ کاوه. پرونی حمله وروسته له هغه سوي دي چې په محلي او ملي حکومت کې د اهل سنه د غړیتوب په حق له جنجالونه راپیدا شول.
او د ایبولا د ناروغي د مړو شمیر نظر 200 تنو ته رسیدل دي چې دا د څو اونۍ را په دې خوا چې فکر کېده دا ناروغي کمزور سوې ده چټک زیاتوالی شي. دغه ورستي ارقام پرون د سې شنبې په ورځ د نړۍ د روغتیا د سازمان لخوا د هغه د مخکني اعلان څخه درې ورځې وروسته اعلان سوي دي چې په دغه ناروغي د مړو شمیر د مړسو خلکو په شمیر کې ډیر زیاتوب شي. د ایبولا د ناروغۍ په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازی ډاکټر ډیوید نوارو په ژنیو کې خبر اعلان ته وویل چې دغه نوي ارقام ښیي چې دغه ناروغي لا تر اوسه کنټرول سوې نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. هر کال زرګونه افغانان د هوا د ککړتیا له امله مري. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دغه ککړتیا په تیر کال په پرتله خورا زیاته سوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریالې بهارت صابر په دې رپورت کې واوري.
ژمی د واورې نه ورېدل او د بې کیفیته سون موادو سوځول د کابل هوا داسې ککړه کړي چې سا ویستل ورکې ګران شوي دي. په حمامونو، نانوایګانو او د سړک غاړې کوچنیو دوکانونو کې د ځان تودولو او پخلي په مقصد د زړو ټایرونو، بوټانو او پلاستیکونو سوځونه سیمه له خړو او تورو لوګو نه ډکه کړي. خو دغه حمامونو او نانوایګانو مالکان وایي دا ټول د بې وزلۍ له لاسه. د کابل ښار د یو ښځینه حمام له خاوند نه مې وپوښتل دا ولې؟ وایي غریبی ده او مجبوری.
ما دیگه نمی توب و چای رو می چیزا دیگه زمین ها ما می سزانیم، توب و پلاستیک و هر چیز می سزانیم دیگه. این هستی جاریش بلند پورا نمی تونیم این، اما می بینی که یک چار نفر است.
موږ ټایرونه، ټیوب، پلاستیک او هر څه سوځو. د حمام اجاره لوړه ده، موږ نشو پوره کولی. لرګي قیمته دي، دولت مرسته نه راسره کوي، نو موږ څه وکړو؟
چوب قیمت است، دولت کمک به ما نمیکنه، خو مجبوریم، چاره نداریم. ما
ورنه پختم ستاسو حمام د خلکو د کورونو په منځ کې پروت دی، خلک شکایت نه درنه کوي؟
دیگه بر ما شکایت زیات میکنه مردم، خو مجبور شکایت داره دیگه. خب دود میکنه دیگه. دود میکنه
ولې نه کوي؟ ډېر شکایت کوي. خو موږ مجبوره یاستو څه وکړو؟ که دولت لرګي را نه کړي، موږ به همدا ټایرونه او پلاستیکونه سوځو.
اگر بر ما چوب نه ته، مجبور استیم که نه ټایر و چیز آتیش کنیم.
دغه حمام د ګڼ شمیر کورونو په منځ کې پروت دی. د دغه سیمې یو اوسیدونکی وایي په دغه کوچنۍ ساحه کې څلور داسې حمامونه شته دي چې د غیر معیاري سون موادو لوګي یې د دوی ماشومان ناروغان کړي او د کورونو رنګ او ښکلا ته یې هم زیان اړولی دی.
تاسو خود دې حمام ته نږدې د سیمه کې ژوند کوي؟
تقریبا څلور دانې حمام دي دلته، دوه زنانه حمام دي، دوه مردانه حمام دي دلته. ټولو خلکو ته د اوسونه نه ده چې او انده به کیفیت د ټایر د ټوب ده د موټر او ټایرونه دي، هر شي دي، موبلاین سوفت موبلاین دوی استفاده کوي، هر شي نه ده. سه بیخي ټولو لپاره ده مرض ده، او بیخي تبتنګ یو ده حمامو د لاسه. دا د بی کیفیت د مواد د تاثیرات د موږ کور رنگونه توري کې د ماشومان لپاره zarar ده، د موږ د صحت لپاره zarar ده، ټول له صحت لپاره ده zarar ده. موږ بخیر پتنګ یو ده غلاسونه.
د یو خټین کور میرمن چې له کورې خړ لوګي پورته کیږي وای پوهیږي چې دغه شیانو سوځونه هوا ککړوي، خو کور دې د غریبۍ وران شي.
جوړ په اگر زو دې نه میرم يخرم هم بلینه نه بوت کو نه چې زو خدمت مقدم بلاک میرم کولستان کولستان د میرو رک می وسه د بوجي ادم خلته من دې.
یو ورځ پس د 500 روپو د سوې موبلای لخلم، او کله چې دغه بلاکونو ته د جامو منځلو لپاره زم، نو په لار کې چې زاړه بوټان، پلاستیکونه او هر څه چې تر لاسه شي په کڅوړه کې اچوم او راوړم سوځومې. سو کړم، مجبور یم زه. هخوا د چاپیریال ساتنې ادارې هم د لوګي لرونکو او غیر معیاري سون موادو سوځونه منع کړي. خو د یاد ادارې د پروګرامونو مشر کاظم همایون وایي اړونده ادارې د اجرایي صلاحیت په نه درلودلو سره نشي کولای د بې کیفیته موادو د سوځونې مخه ډب کړي.
از تیلای بی کیفیت و ناموزون، تیلایی که در ترکیب خود سرب داره.
بی کیفیت او هغه تیل سوزی چه په خپل ترکیب کې سرب لري، او د نړۍ ډیرو هیوادونو د دغه راز تیلو سوزول بند کړی دي. خو زموږ په هیواد کې د اداري فساد لامله په بندرونو کې دا تیل نه ټیسټ کیږي او له امتحان پرته هیواد ته رادن نه کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره دا هم مني چې د هوا د ککړتیا له امله هر کال زرګون افغانان مري. خود یاد اداره مشر مصطفی ظاهر وایی لا دغه مرګونو کرش میره نه ده معلومه.
هر سال است بین این 7 سال که تیر شد، هر سال یک عدد هر سال نام میبرن 3000 نفر میگن.
په تیرو وو کلونو کې هر کال دوی وایی 3000 تنه د هوا د ککړتیا له امله مري. دا شمیر نه کموي او نه زیاتوي، حال دا چې کیدای شي زیات شمیر کسان له دې عمله مړه شي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې د مخاطر دی ویلي وو د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ترهګرۍ تر څنګ خورا غټ ګواښ دی چې هر کال زرګون افغانان په ناروغیو اخته کوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورته. د نیویارک د ښار اوسیدونکي په زرګونو تنه نور سیلانان چې هر ورځ د نیویارک د مترو څخه ګټه اخلي، نو د لارې په اوږدو کې سترګې د انځورګرۍ په یو لوی نندارتون لګیږي چې خورا په زړه پورې او د لیدلو وړ دی. په دې اړه تاسې پام وکړئ، د آشنا تلویزیون رپورټ دی.
دته د ځمکې لاندې د نیویارک هنري موزیم هم وایي. د اورګاډو پر لارې باندې د 250 نه زیات هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي چې د ښاري مسافرانو ورځنۍ ستړي کوونکې لاره رنګینه او جالبه شي. دلته پر سقف باندې دغه لوی نقاشۍ د ټولو پام اړولی چې د اورګاډي په لوی مرکز ترمینل کې یو قن مخکې ځای په ځای شوي، او په لوی مرکزی مارکیټ کې د ونې په بڼې لوی څراغ چې بیلې برخې د یخ د ټوټو په شان پړک وهي او ځلیږي. دا نقاشۍ ځینې د نامتو انځورګرو د زیار نتیجه ده، لکه د میناتورۍ په نوم د روی لچنستاین دغه اثر. تر څنګ یې د نویو معاصرو تکړه انځورګرو آثار هم ګورو، لکه د بړبکیو څرخ په نوم د سول لویتس دا رنګینه نقاشي چې د کولمبس د دایرې په سټیشن کې تر سترګو کیږي. ساندرا بلډورث د 1915 نه راپدې خوا د لویو ښارونو دپاره د ترانسپورت د چارواکو د هنري پروګرامونو مشري په غاړه لري.
دا زیار خلا د وخته پیل شوی و، یعنی د 1904 کال نه راهیسې، کله چې د مځکې لاندې د اورګاډي سیستم افتتاح شو. د پیسو یوه برخه د یو خاص ځای او پروګرام دپاره ځانګړی شو. په دې سیستم کې زینت او تزئین د دې دپاره هم مهم دی چې څو خلک ترې استفادې ته تشویق شي.
د تیرو دیرشو کلونو راهیسې هنرمندان هم دې ته په کار ګمارل شوي چې داسې نقاشۍ جوړې کړي چې د ورځني ژوند یا د اوسېدنې ځای سره د عامو خلکو اړیکه پټاګه کړي. سمندر ته نږدې سټیشنونو کې د ساحل د غاړې نقاشۍ زرول شوي، او په بروکلن کې د سیمه ایزو ګلانو او شنو بوټو نقاشۍ. د وحشي ژوند صحنې او برنجین قانونه هغه سټیشن ته نږدې ګورو چې د امریکا د طبیعي تاریخ موزیم پکې موقعیت لري. د ټام او ټرنز په نوم نقاشي کاری زیار باندې بل سټیشن سنگار شوی چې د کوچنیو موجوداتو په نوم یادی.
کله چې زه پریشان اوسم نو دغو هنري آثارو ته ګورم. رنگونه مې ډیر خوښیږي. په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د یو نارینه او میرمنې داسې نقاشي شته چې ته به وایې دوی د اوبو په موجونو کې لامبي. ډیر ښکلی دی.
دا د ګوري چې د کولمبیا څخه دا سیلانی الهاندرو اوکاستو، افریقای الاصل امریکایي نامتو انځورګر جیکب لورنس، د کاري زیار عکسونه اخلي.
دا څه شیان چې د انسان پام ښکلا ته اړوي خورا ښه دي. په خاصه توګه د اورګاډي د سټیشن په شان خورا خړ پړ او امیشني ځایونه چې هره ورځ یې ګوري او زړه یې دروهلی وي.
د نیو فولټن په نوم د اورګاډي سټیشن کې نوې نندارې ته ایښودل شوی اثر د یادولو وړ دی چې ښاغلي بلډورث ویلي چې په ښکلا کې د ګیډۍ د سر ګل دی. دا اثر د آسمان ځانګړی انعکاس نومول شوی. دا اثر د دریو هنرمندانو په زیار جوړ شوی.
Together they've created this work of art.
دوی د دې اثر په شریکولو سره دا سټیشن بالکل روښانه کړی دی. جیمز کارپنتر وایي دا ښکاري چې آسمان څو ځلې غبرګ شوی وي، او بیا یې د رڼایي انعکاس هم څو برابره لاندینی مرکز او هوا خلکو باندې چې له دې ځای څخه تیریږي روښنایي غوړوي.
حتی د ژمي له خړو ورېځو نه ډکې ورځې کې هم پر هنري اثرونو باندې د رڼایي او رنگ څرک چاپېریال ته انرژي وربخي. ښایسته صدات لامه د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
څولان او مهم خبرونه. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انګیزه شینواری ته پرون د ماین 14 سوی چې له امله یې د هغې پښې پرې سوي او یو تن پکې وژل سوی دی. ویل کیږي چې وژل سوی کس د میرمن شینواری موټر چلوونکی دی چې د هغې خوریې هم کېده په پیښه کې 15 تنه ټپي سوي هم دي. ملګرو ملتونو پرون د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو جنایي اعمال زیات سوي دي او خبرداری ورکړی دی چې دا به د هغه جنګ ځپلي هیواد د سولې او امنیت په چارو باندې ناوړې نتیجې ولري. سپینوانی وایي چې ولسمشر اوباما پرون د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې خبرې کړې او غوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د اوکراین د سولې د موافقې ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي د امریکایي میرمنې کیلا میولر کورنۍ دا تایید کړی چې د میرمن چې دغه میرمن چې په سوریه کې یرغمل نیول سوې وه مړه سوې ده. په یمن کې د امریکا سفارت د هغه هیواد د جمهور رئیس د استعفا کولو څخه وروسته د امنیتي چارو د خرابوالي له کبله تړل سوی دی او ایټالوي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 90 تنه افریقایي مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي په طوفاني اوبو او سړه هوا کې مړه سوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو پام کړئ د رپورټه. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د مالیه وزارت سره د 110 میلیونو امریکایي ډالرو تړون لاسلیک کړ. د دې بلا ایوازا مرستې ډیره برخه به د سړکونو په جوړونې ولګول سي. د مالیه وزیر اکلیل احمد حکیمی د تړون د لاسلیک په وخت پرون خبریالانو ته وویل چې په دې 110 میلیونو امریکایي ډالرو کې 20 میلیونه یې د اروپایي ټولنې کومک هم شامل دی او د دغو مرستو ډیره برخه به د بدخشان د بهارک او اشکاشم د سړک په جوړونې چې 108 کیلومتره دی ولګول سي. د مالیه وزیر وویل له 110 میلیونو ډالرو مرستو سره یې د حکومت د بودیجې څخه هم 14 میلیونه نور ډالر ورزیات کړي او د دغه سړک د جوړونې ترڅنګ به په درو نورو عمده پروژو هم ولګول سي. د مالیه وزیر حکیمی وویل
د دې پروژې یو برخه د کلیو په پراختیا لګیږي. د ریل ګاډي د ادارې په ظرفیت جوړونې هم د مرستې لګول کیږي. د دې مرستو یو برخه په داسې سیمیزې پروژې هم مصرفیږي چې ترانزیټي اسانتیاوې رامنځته کړي.
په عین وخت کې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکړ چې نن اسلام آباد د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګازو د پایپلاین د غځولو د پروژې په اړه د غونډې کوربه دی. د کانونو او پټرولیم د وزارت ویان محمد رفی صدیقی خبریالانو ته وویل د ټاپې د پروژې په اړه دا د چارواکو 9 غونډه ده او پترس کې به د فرانسوي شرکت ټوټال په اړه هم پریکړه وسی. فرانسوي شرکت ټوټال د ټاپې پروژې قرارداد ګټلی دی. د کانونو او پټرولیم د وزارت ویان وویل
تای زمان
د نسد دی پروژې د عملیاتي پلان زمان چې کله به پیلېږي ټاکي. د پروژې رښتینی لیدلوری هم په دې غونډه کې مشخص کیږي.
د ټاپې په پروژې باندې د 2002 کال راهیسې کار پیل دی خو لا هم دا پروژه چې د افغانستان لپاره ډېر اقتصادي اهمیت لري عملا نه ده پیل سوی.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مدد ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په پاریس کې د تروریستانو حمله چې هدف یې د شارل ابدو د تنظیم مجلې کارکونکي او د سل لخوا د خبریالانو نه د سر غوڅول د افراطیانو د زړه بګنونکو خطرونو مثالونه دي چې اوس ورسره ژورنالستان مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه کانفرنس ته چې د امریکا په لګې جوړ شوی او هدف ورنه د ژورنالستانو په امنیت کې خواله راوستل دي د وینا په ترڅ کې ومنله چې په بشپړ توګه د دغه خطر د ورکولو لار نشته بل دي چې غلی پاتې شو او دا هغه څه دي چې موږ یې تسلیمېدل بولو. خغلی کیری څرګنده کړه چې په تیر وخت کې خبریالانو ته خطر لومړی داسې ګڼل کېده چې په غلط ځای او خراب وخت کې واقع شوی دی. دا ډیره کمه پیښیدله چې یو خبریال دې په نړیواله سطح هدف شي، لیکن اوس په خبریالانو باندې د دې لپاره حمله کیږي چې دوی څه لیکلي دي، د دې لپاره غلي کړای شوي دي چې څه دوی لیدلی دي، یا د هغه فشار له کبله تښتول شوي دي چې ښایي د دوی تښتول ورسره مرسته وکړي. امریکا په تایید ده چې د مطبوعاتو ازادي د خپل بهرنۍ پالیسۍ هدفونو یو جز کړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل هر ورځ امریکایی ډیپلوماتانو یا حکومتونو یا عوامو ته په مستقیمه توګه څرګنده کړې ده چې زموږ کلک ملاتړ د هغو کسانو سره ده چې خبرې کوي، خپرونې کوي، نشریات کوي، له بلاک ټویټر نه کار اخلي یا په څرګنده توګه په خپله څرګندونې کوي او بیل دې چې ډار وکړي او بیل دې چې د سزا پروا وکړي. خاغلی کاری وویل کله چې خبریالان په غیر عادلانه توګه توقیف شي نو امریکایي ډیپلوماتان د خارجي چارواکو سره په هر سطحه په غونډه کې دغه موضوع راپورته کوي او دا رښتیا ده که دا امریکایي خبریالي یا له بل هیواد نه وي چې هلته اکثر وخت د خبریالانو له حقوقو نه سرغړونې کیږي. برسیره پر دې د دې لپاره چې د محلي مطبوعاتو سره په مشکلو حالاتو کې د امنیت په تقویه کولو کې مرسته شوې وي، د بهرنیو چارو وزارت دوه کاله پخوا یو امتحاني پروګرام پیل کړی و چې د اس ای اف ای په نامه یادیږي. په دې پروګرام کې د ارقامو او جسمي امنیت، رواني علاج او د سیمه امنیت په ټینګولو او مشورتي شبکو باندې ټینګار شوی دی. له دغه پروګرام نه اوس تقریبا 300 خبریالان کار اخلي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې نه علاوه د بهرنیو چارو وزارت په څه باندې 40 ملکونو کې پروګرامونه لري چې د دوی له مخې د مستقلو مطبوعاتو سره مرسته کوي. سره له دې چې ژورنالستان اوس د ګواښونو سره مخامخ دي، خو بیا هم د بهرنیو چارو وزیر کیری د مطبوعاتو د ازادۍ په راتلونکي او د ژورنالستانو په تبصرو باور څرګند کړ چې حتی د سخت مقاومت او خطر په وخت کې رښتیا کشف کوي او رپورټ ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل امریکا به د لارې په هر پړاو کې ستاسې په څنګ کې ولاړه وي، په ټولو لارو کې چې زموږ په اختیار کې دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
خبرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه یوه. په کندهار کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه لس. په هرات کې به نن باران وي، او په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 14 او په هرات کې 22 درجه سوي ده. په غزنی او کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي، او په غزنی کې به د شپې دخوا هوا سړه وي، منفی 8 درجه به وي. په خوست کې بنن اسمان شین وي، او په مزار شریف کې بنن باران وي. په هلمند کې بنن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټلس. او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 25 ټټه 14. قدر مون اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خوهیر منیسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د تاریخ پرونی محترم همکاران حاضر دي. دوی په لږ وخت کې یا په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.